نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړۍ شړۍ کولی شي. خو که دوی نالوستې وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرزیه وایي چې له 50 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول مار سره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه و ویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
5 کاله کېږي. 3 کاله خاصه نه ترانه غاده، بیا یو ری راغی چې مشتې تیر کړه، دا 2 کاله بیا نه دی راغلی.
چې کله خاوند نه یې کنه، په کور کې کوم کارونه تاسو کوی؟
چې نه یې د کور کارونه، خو د کور کار د چیزې کوم دی، بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. دا مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلټر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی، کپا دا ټول 90% د مسواک په درد لګیدلای.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پښتنه کوي، درس سره وای،
درس سره وای، ما د کارخانګي پښتنه کومه، دا د فیس په خپل ځای زن طويله ما دلته، یعنی تر چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایری و نه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مون کارخانګي کړی، کتاب چی ورته ګورم، دایری یې ګورم چې نامه مې مضمون په مضمون څه هر مضمون درسی هغه به زور سره کومک هم کارخانه کې باید مخکې وړم.
دسته باسواده یا د کور مشکلات علاوه سي، د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافرۍ کې؟
بېخي نه زړه جمع ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند څه هغه زړه جمع ده، بېخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد کوم، هغه یې عمرې نه فقره وړي، الله هغه هم الله پسې روان چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالې نیکعمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي، اولادو ته او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي چې بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره دیدی سی کسان لیده لیدی چی دی کور مسئولیت هم ورلغاری، دی بچو روزن هم ورلغاری، مگر خپل درس نده ویلی، سواد نلری، مشکلات سر مخدی؟
او څنګه نه دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي، میرونه یې په ایران کې دي مثلا یا ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات د خوژوند ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند دې سخته دي، بسته ژوند دي، هېڅ وایي بېخي نو ژوند دې سخته ده، ځکه نو بازار ته نشي تلای، خپل اولادو پوښتنه نیس کوي، همداسې اولادونه ټول کوچیکي همداسې خوشي دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو باسواده اولاد جامعې ته نشي تقدیمولی، هغه هېڅ احساس نه لري چې زه بیخی دا درک نلری چی خپلا باسواد نی دا بیخی درک نلری چی چنگ اولاد لوی کم چی که پا کچی و گرزی دا کچرسی سر کچیری چاکر لار گدایی و گدارتا بی تفاوت دا زو که خپلا بیسواد دا
یعنی دیز دکر ارزخت ندورتا معلوم
نه نو دا پلار بیسوادی مور بیسوادی آقا خپلا اولاد تا چندان توجه نکه هیچ اهمیت ورتا نخ کاری دیدی چی دا سواد شده زو که خپلا بیسواد دا
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه کچیر مور باسواد اوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواد وي، د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامع ته وړاندې شي مهمې تربیه دوی ته یا توصیه دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي د کورنۍ نارینه و ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي مهم رول لوبوي، هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې باسواده مېرمن وي هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای سو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواد وي دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو
فرصتونو نه استفاده وکي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي. نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلی ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس د نجونو په مخ باندې پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې خپور شي، وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیانې نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چاته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي، هم د کور کار کوي، هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګه نه شي پټولی. موږ یې نو چې هغه میندې چې باسواده دي، څومره خپل ماشوم په ښه رویه، په ښه انګېزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عیني عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې ده چې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره، په ښوونځي کې، په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي، ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګېزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نه شي حلولی، څه پاتې خولادارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور با سواد وي، حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي، خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د قرآن عظیم الشان کې دی، یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړي، دی غې دی رڼا او د تیاره مثال کې راغلی، د شپه او د ورځ. ملاتاز پورس که پرانا که هر چیره درز و زو و ماشومان که امکاناتی تنی او پشپا که یک چه برق نی چه وسایل دستر نی هلسو گرزه رایسی نو طبعا چه باسی واده مو بدیل لار لطهی ماشومان توایی اگه صبر لار لطهی او اگه انسان تجربه و نداری زدکره و نداری طبعا چه سخت داره مامور به تو که اگه مور خوب بیا هم اگه داره دیر مصیبتونه چه منگه تاسو گوده چه پا اولادونو بانده پا ماشمار بانده رازی اگه دل پاره چه من دل حقوق ندی خبر من دل نپیگی یا ماشم لحق ندی خبر نپیگی داره یا انسان داره با راتلون که دی پلاس کی تا با چنگ و روزو دسر با چو
هم پا دی روستوی که چه پا میرمنو بانده دی زدکره لاری بندی دی او تاسو خپل خبرو که اشاره وکړه کومي ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت دا ده چې مند بی سواد دی اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي د پوهنتون دروازې بندې دي تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران که یا خپل یو انسان ووجنه ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنې او پنځویشت کلنې پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري زده کړو ته ضرورت لري او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاک وکړي هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې یو چا سره ما خپله مرکه وکړله مرچی د غوړې څه دی ارمان ده سپلای یو ټوپک یو موټر سکل ولرم نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده باید ورنه کول بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي زده کړه نه لري تجربه نه لري اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري یو انسان چې خپله پویه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد زده کړه ونه کوي پوهېږم هغه مونږ د میندو ارمان ده په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی نو مونږ او تاسو دا لازمه ده دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده
ځکه چې هغوی
خپل اولاد په انګیزه روزي باسواده
روزي په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي هم بچو ته هم کورنۍ ته هم ټولنې ته په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي که څه هم په رسمي ډول دوی څه نشي کولی شخصي څه وکړي
لکه تجربونه د زده کړه وکړي د مغه د ګټه واخلي او دا بهر نه تړي یا وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې د ما مور بېچاره کوي مونږ ته به په کور کې دومره چې باراقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکول یا ور به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنه وکړي او هم دا دنګ نړیواله نه ښځو نه چې ټول افغانستان خلکو نه لاړله چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې د ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوي چې په افغانستان کې سوي د نورو دنیا ښځې وګورئ د مونږ د ملک ښځې وګورئ او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع شوي دي او ظلم را روان ده د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله موږ تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ شو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کوره ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د موږ تاسو کله کوم نارینه پورته شوی ده چې ووایي چې موږ د لوران لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګرته یم چې راپورته شئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي ښه ده، څه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه شي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خدای داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېد. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته وکې باندې امیر ته هم د ښځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مس بس په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې، په ملي کچه، د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی. نه د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګ د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راش. او حتی دایم ویل چی ویدی چه دولت مکلف ده چه ده افغانان و حقوق نه دفاع کی بهر نه. دیده تر سنگه پا نریوال کچه ده بشر ده حقوق و پا نریوال اعلامیه که ده سفر کول و حق که چه جون بخطر کی که ده ماجرات حق ده. یعنی ده چه ویل چی ویدی چه هر وگرهی کولیشی چه هر گوشیت ده دنیا پراتر هیچ محدودیت ها که چه ده جون بخطر کی لارشی اگه چه رسمی وشی اگه پا سفر بانده. هم دغه رقم نور کنوانسیونونه او نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري. او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولای ده، خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو دی نړۍ په سطح باندې. نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخېږي، هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي. ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطح باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکا کی کی ډیر خلک سفر کوي هر خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې حقله هیڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده، هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي، یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي بې محرمه، یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نشي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اساسي قانون کې داده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله داده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، دغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. او هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري. یعنی هغه به په یو رقم، خو په هغه شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض‌آمیز څرګندونې دي او دا هېڅ نوه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو مون شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده، د سفر له حقه استفاده کوله چې دا یې بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري، او د دې تر څنګه بیا په سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی له حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم د دې حق نه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقص دی د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم څه سړي ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې ته نسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله همدغه ده. ګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، تاسو علم زده کړې ولو که په چین کې اوسي. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک سي څو کتابه ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغیر لپاره. او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه را پیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانداردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا وګورئ موږ تاسو د دې قشتپې د کانال د پرانیستې شاهدان یستو، اوبه راغلې، داسې ځای ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وي تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استایي نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفاده باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغه تجاربو، د دغه ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفرو کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې په ښو ستانداردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده، ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګوري دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقو نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان په سفر تقریبا 13 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو یې هغه ما په سترګو لیدلي. هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولې، په مکتب و پوهنتون کې لولې، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي، چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه لحاظ چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد و د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول. هرې خواته هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چې چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول اوسي، لکه د حج مبارک سفر، چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګ د هغه لازم عبادت و هغه چې دي، هغه هدف ده، هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یا څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بیرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنې نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا جاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه منیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مثلا د ټکټ د تیارې دې ته ورته دا پخپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. د دې تر څنګ مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي لوستي کسان هغوی دې ولیکي له سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني یې په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي که هغه په رسمي بڼه وسي که په یو مذهبي مسله وسي که تجارت وسي که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته د ده په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري سمارټ تلیفون او دا ګوګل سره وصل وسي انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې ورسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنی دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنی ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي چې یو چیرې سفر وکړه په تېرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخت قرباني دي، دغه سیاسي سلیقو شوي دي. زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې ویلي هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی دې د اوس لپاره چې دا کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا نارایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې د شته حاکم ډل نظام نه دا ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی دکه دوی مشروعیت دا اوس ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو د نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګ مثلا ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان ده نو بعض ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو خیر خدا ده چې افغانان یعنی مخکې مسلمانان بله اسلامي شه د احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په ازغام کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري تر څو دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار پر ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینهو نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینهو نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمتکشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورئ، د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوانه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایم راوستي دي چې هغه په مواردو اصلا پوهېږي نه. یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منی کي او ښځې د مثلا د پوهنتون له مکتبو له شیانو منی کي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې که داسې تصامیم نیسي دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي نو کرکې به زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به داري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به را ترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو وایه خبره په زور چا کلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي، او ښځې دې نه بي ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی یعنی د دوی حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نشي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درگما پوہا مدرسہ کما په ها.